هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅې کوي چې د دې شورا چارې اغېزمنې کړي. او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. دوستانو وس هم یو اربیا در ته هر کله ویو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. په روانه یو ساته خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو چې یاد مخلل پر دې سربېره نور مسایلم لرو، خو وس په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته مهم خبرونه ته چې لا بیل بیل سرچینو مو راټول کړی دي. د پام کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په نوې ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او د پاکستان بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوستانو دا خبرونه په پایل کې د زینو تیروتون لکبل از موږ معذرت ومني. په پام کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویم ورځ په نوې ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړوند مسایلو متمرکز وي.
د دې نشست رئیس شورای در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان
در خغل رحیمی و اجرای رئیس با ترهګری پر ضد مبارزه لپاره د افغانستان د لوی سیاستونو او پلانونو د تروریزم پر ضد مبارزه په برخه کې د افغانستان او هند ګډې همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت لپاره د افغانستان د لیدلوري په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس پرون د یو دورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ورسید او د پانګوالو په یو غونډه کې لګډون وروسته د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خبرېږي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ایز چارواکي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړې سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپاره وچی د غوڅ ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوالو موټر وسلې او نور وسایل هم له منځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. په کابل ښار کې پروند د مکناتیسي ماین د 14 په پیخه کې یو رینجر موټر سوځیدل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل 14 تیر ماخم شپږنیمې بجې د لومړی حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې خونه مولید پیخې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د 14 په داسې حال کې کیږي چې په پلازمینه کابل کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهم یو رسنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډلو په بنگلاديش د 19 کلنو د سره د شمې تورز د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې له بنګلادیش سره د ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایلوده. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته 223 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په 15 ورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې واویا منډې جوړ کړې. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځنۍ لوبې کوي چې وروستۍ به د اکتوبر د میاشتې په 6 نیټه وي. اوسم د سیمه اونړې څو خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي خونځي د پخواني مشر د خوشکیتو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماس پرون له خپلو دوو لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماس له تېر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. مسکو وای د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان بنن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ماریا زاخاروا د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف با د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څنګ له عمومي مشر چوي سن هوي سره خبرې وکړي. زاخارو وای د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځې آسیا د وضعیت په اړه د نظر تبادله وشي. له خبرو مخکې یوازې همدومره درته ویلی شم او د خبرو په پای کې به هم معلومات درکړو. د رسنیو لپاره به یو بیان هم خپور شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور ولګو چې د دې هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه نوی اډیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي غږ دی. لا داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري وی پاڼې لخوا د خبره شوې ویډیو شپږ څلوېښت دقیقې ده او د سبت نیټه یې نه ده معلومه. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ شمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا ریپورټونه اوریدلی شي. هندوستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې نوې ډلي د کابل د هغې طرحې په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو رامنځته کولو غوښتنه ده. په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې د خپل ترهګر بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځه کول او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ او کړنلارې پر بنسټ هڅه کوي چې د دې شورا چارې او هلې ځلې مؤثرې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د هند صدر اعظم په نوي ډلي کې د افغان حکومت اجرایه رئیس سره په کتنه کې پر دې سربیره په ګډې سوداګرۍ زیرا کړې ورکړې هم ټینګار وکړ. نور حال له نوي ډلي څخه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او په یو شمیر مهم اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو هوکړې ته ورسېدل. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوي ډیلی کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
این شخص یک تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان و آموزش میدن در اینجا تیجرایی هم که پیشنهاد کرد که رخمی ها و مجرمین خوب مسئله افغانستان قراری بخونن که نخست وزیر هند در این شخص جمع پیدید و اقدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره زمینه برابره کړې ده. همداشان ښاغلی رحیمي وویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشوه چې هند به په جګړه کې د ټپي شویو افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډیروي. نوموړي وویل چې عبدالله عبدالله د هند له لومړي وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالیې د لغوه کولو تر څنګ هغوی ته لا زیاته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړي وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلی مودي دغه شان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه. خاغلی عبدالله له دې وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووند سره هم وکتل او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد یې په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلي کې د سوکالۍ پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخې اخیستو وروسته په یوه خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرني سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نوموړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو تر ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همیست که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشور خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حقی ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خاغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو دانندرتون مهم وباله ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خاغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نوموړي هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت ژمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. له خاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر ملتیا کوي.
بلخوا نوی دیلی د کابل د هغې طرحې په اړه مغور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو په اړه ده. په دې اړه به زموږ د بل همکار احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو.
د حکومت د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. خاغلی رحیمی چې له اجرایه رئیس سره د نوې ډیلی په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
رئیس اجرایه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد،
اجرایه رئیس د هند له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزاد و اقتصادی زونونو مسله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورنی تولیدات د هند له لارې او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني، څو د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودي د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودي همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرایه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وروسته د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله، خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان د غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅه کوي چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف د یوې ملي اجماع رامنځته کېدل باوري کړي. د دې شورا مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه هیئت له همدې خاطر د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له سیمه ییزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوي د سفر مهم ټکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوي په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایات کشور
پام کلرو چی د سولی د عالی شورا د مشرتابه پلاوی ټول ولایتونو سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابه رئیسانو د سولی عالی شورا له غړو، سپینجرو، علماو، ځوانانو، شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولی د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح
خغلی سلیم وویل د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي وه بیا پیل شوي او ټاکل شوي چې د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرښو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابت کړي، که نه نو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر څېړونکي وایي ممکن په اوږدمهال کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د طرح او ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کوم لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په نوي پلان کې او نوي طرحه دوی خپل فعالیتونو ته، خپل ستراتیژیو ته او خپل طرحو ته تغییر ورکړی وي او په اغېزمن توګه دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي، د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا له دې امله تل له انتقادونو سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه یې نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپلو سترو لاسته راوړنو کې شمېرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوي ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمیر مدني فعالانو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو او همدارنګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن تار د تیریدو په عکس العمل کې پرون یوه اعتراضي غونډه وکړه. دا غونډه په جلال آباد کې شوې. له جلال آباد ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمېر ځوانو مدني فعالینو د پنځمې په ورځ د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ازغن تار د تیرېدو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. دوی له ځان سره په زړول شوو بینرونو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې او دا رنګه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ازغن تار د تیرېدلو مخالفت یې ښکاره کړی. د احتجاج کوونکو له ډلې صفت ځواک په حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری مخه ونیسي.
له نړیوالو او همدارنګه له خپل حکومت غواړو چې هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې او هر ډول اړیکې د پنجاب سره او د پنجاب له پوځ سره او د پنجاب له حکومت سره ختم کاندي. مونږ لامو تر باسینه یو هیواد غواړو، یو ولس غواړو، یو حق غواړو.
له بلخ ولایت څخه راغلی مدني فعال خیبر امینی وایي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې ازغن تار تیروي چې دوی د دې کار کلک مخالف دي. نوموړي وویل د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی او دا کرښه به هیڅکله د قوم سره بیل نه کړي.
له بلخ راغلی استو ډیورند کرښه ډیورند یو خرګېډنه کرښه ده او دا کرښه د ټول افغان پر سینه باندې تیره شوې ده او موږ ټول اصلا ټول ایست افغان ته د منلو وړ نه ده. ولې دا د یو ماخت وخت لپاره ده، یو ځانګړي وخت لپاره په خط باندې لیکل شوی وخت او تړونه او دغه د منځه تللې د وخت تکمیل شوی ده. موږ ډیورند نه منو، اصلا موږ د ډیورند پر ضد باندې راغلی.
دوی وایي که د پاکستانی ځواکونو له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو په تړاو دولت غبرګون ونه ښیي نو ولس به خپله لاس په کار شي. مدني فعالان داسې مهال د پاکستان پر ضد احتجاج کوي چې په روانه اونۍ کې پاکستانی ځواکونو یو وار بیا د ننګرهار په اچین او نازیانو ولسوالیو راکټي بریدونه کړي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو هندستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر او هلته د نوموړي د لیدنو کتنو په اړه رپورټونه درلودل. یو شمیر هندي ورځپاڼو په همدې اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې دي. رضوان مراد ځینې هندي ورځپاڼې کتلې او په دې ورځپاڼو کې د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه د خبرو شوو رپورټونو مهم ټکي راخستي.
هندی ورځپاڼو او خپرونو نوی ډیلی ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیو کیرالا اکسپریس خپرونې لیکلي دي عبدالله عبدالله په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي دي چې هغه تروریزم او سختدریزي چې افغانستان اغیزمن کړی دی د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی او ګاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وایي لکه لنه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا اکسپریس د هند د دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړي چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي، روغتیایي او د انرژي د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین اکسپریس خبرونه لیکلي افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزي اړیکې وسیړلې. انډین اکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلی کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف له افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړه کول دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د یو باثباته، سوله ییز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار دی. هندي ورځپاڼه ویلي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند د راتلونکو همکاریو په اړه بحثونه بشپړ کړل.
متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه به له احمد تکل نه رپورټ واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلې وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید پر روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه، انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روان 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شول. د ګوګل د رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې داسې انقلاب راوست چې اغېز یې د انسانانو پر ژوند تلپاتې دی. خو ګوګل چا او څرنګه جوړ کړ؟ فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندری او ګډا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा.
دوستانو، په تیر وطن سرمو د فرشتي جلالزی یو بل رپورټ چې د هندي سینما په اړه و وغږاوه، اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د ګوګل د شرکت د تاسیس په اړه دی.
امریکایي کمپیوټر ساینس پوه لارنس ادوارد پیج په 1991 میلادي کال کې د ډاکټر اخیستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل شو. تصادفاً د پوهنتون مسؤلانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې وه چې پیج د پوهنتون په ودانۍ یو انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب راوس چې پای نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساینس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراج پیل کړی وو او 19 کال وروسته دی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږتر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 168 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 9.8 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم له یوه انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېرې پرمختللې شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بی ډرایوره موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساینسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام.
زدا آزادی رادیو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان له منطقه څخه څنګه پیردم زموږ د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزوری ده کار نه کوي موږ له دې ستونزې سره ډیر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې مې یو ټلیفون په مټې رخصي نو کار نه کوي دا خلک دا ډیره غټه منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزوری ده نو افغان بیسن له شرکت څخه موږ غواړو چې موږ ته د حیوانتن لپاره یو اقدام وکړي دا مشکل مراحل کې مننه خیر
موږ د زوبر او د کور کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی، روزګان ته تللي پنځه شپږ وارې موږ په ځای نور خلک لېږلي بېکاره کړي وي، په اول تاریخ هم لېږو، ته توس هم لېږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لېږي نه ښه نه با. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي، 2013 کال نه ته 2015 کاله پورې دوه کاله په موږ ملانډې وایلې، اسناد مې درلودل انګلیسي د لتراس د مو په اسنادو به بل نه پار ولېږل. خدای په امان.
دوستان ستاسو څو پیغامونه مو واورېدل، اوس هم یو بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې نړیوالو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل دي. په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماین د چاودنې په یوه پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی دی. د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یوه ورځنۍ لوبه سبا کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې مسعود کاجماز پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا په لاهور کې تختول شوی دی. مسکو وایي د روسیه او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کلی پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو البته تبلیغاتي فعالیتونو ته هم پام زیات کړي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبر شوی نړیوال توریزم د جدول لمخه افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی. توریسټلې د ټولنیزو رسنیو تر څنګ څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي، په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ چمتو کړی چې پایلې د داعش د وسلوالې ډلې پورې د اړوندې یوې راډیو په غږیز پیغامونو کېږي.
دولت اسلامی قرار زیر است.
شمالی بغداد ولایت دا بغداد دا شمال خبرونه وایي چې المشاهده
په لومړي سر کې دا یو عادي رادیو ښکاري چې د پروګرام کوربه یې له څو اورېدونکو سره خبرې کوي، خو څو دقیقې وروسته د کوربه او اورېدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي. دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې له نږدې یو کال څخه له می میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي. د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډېری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي. د جلال آباد اوسیدونکي اندېښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډېر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي. ذبیح الله غازی دا رادیو اورېدلې او وایي چې ټولې خپرونې یې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده.
په خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلي چې د داعش لیکو ته ورشي، هغوی ته سیمې ورښيي چې په پلاني ساحو کې زموږ خلک دي، هغلته تاسو راتللی شئ، تماس ورسره نیولی شئ، دلته راځي، د خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره مو خلکو سره مرکی کوي، او خلک دې ترابلی چې نور خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو تراشي او دغه رادیو واوري، دغه سیمارکی، دغه تبلیغات کوي، د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبري.
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډېری ځوانان دي. د همدې خبرې په درک سره داعش د خپلې رادیو له لارې د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شعرونه او ترانې وړاندې کوي. دا بی موسیقی ترانی پا عربی، پشتو او دری جبود دی چه دوینو تویولو خبری پکش کیجی. پا سوریه او عراق کې د ابو بکر البغدادی په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالی ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل سوی دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي،
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري او دوی تازه ګروپ و، نو د دوی او همره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي خلک راجلب کړي. یو دا مهم. دومه مهمه نکته چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي ژدي یو نوه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېره زه واوره هغې به اورېدل زیاتره په جذب په ننګرهار او ولایت او په سرحد ولایتونو کې راډیو څخه.
داعش د خپلې راډیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ راډیو له بیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا راډیو د ویجاړۍ له بیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله خبرونه بندي او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال غونډه به بیا هم د داعش تا تبلیغاتي راډیو لمنځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډیر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي و. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان یې ووژل شو. د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر یې په حافظ سعید او اجمال او ګلزمان او حسیب او شاهد او د مشران یې هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه لمنځلار. د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی. دا درې څلور ځل لمنځلارو. دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده. کله کله د فعال شي او هغه هم د خط نه دې خواته راوړي. یو ساعت لپاره کله کله نشرات وکړي او بیا بېرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعاله سي، داعش ډلې په دغه برخه کې له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختریځي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتاسری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې په ورځ پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره ځي، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغوی دوباره واکسین کاني. په دې کمپاین کې تقریبا موږ چې په پلان کې نیولی دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 والیو کې دا کمپاین لکه څو وروسته تطبیقیږي، یعنی په دغه جریان د دې هفتې کې نه تطبیقیږي، دا د بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر په میاشت کې کېدای شي کمپاین
پیل کړي. دغه شمیر چې تاسو یاد ک په دغه شمیر ماشومان ته څنګه تاثیر رسیږي؟ په روسي مو کې څلته نام نیدیال تام دا واکسین کیږي.
بله، گرچه دا خود سه زمنګه هغه ټارګټ یا زمنګه هغه هدف دی چې دوته مونږه باید واکسین ورسو. خو په زینو سیمو کې، په زینو ولایتو کې، په لسوالیو کې واقعا مونږه زینې تهدیدو او چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې مونږه دا د نن سهار تر لاسه ک هغه کې زینې سیمې مونږه تر اوخه دل سوي چې تر اوسه سیمو کې ماشومان ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. یعنی خبري روان دي د مخالفینو سره مازګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دي چې غلطه هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کو. هغه کوم آخري ارقام چې موږ تر راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغوی ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. نو موږ امیدوار یاست چې د پجریان د دغه کمپاین کې هغوی ته هم موږ لاسرسی ومومو.
پرته له دې چې تاسو د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکوئ، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومانو ته داسې واکسین ورکول کیږي چې د هغوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراضو په مقابل کې، مخصوصا دا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې تر څنګ په دغو سرسري کمپاینو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومانو د بدن د ودی د پاره او د غوی د بدن د معافیت د پاره کومه کوي هم تطبیقو. او په دې کمپاین کې موږ البندازول ټابلیټونه ماشومانو ته ورکوو. دغه ټابلیټونه کلمو د چنجو د ضد د پاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دوی کچیره یان د ماشومانو په بدن کې او په کلمو کې چنجي وي، ماشومانو بدن وده ضعیفه پر مخ ځي او همداسې په حساب د دوی په تعلیمي په بهیر باندې په زده کړه باندې هم بد اغیزه چی. یعنی په مشخص قدر ته وایم تقریبا منګه 9.9 میلیون ماشومانو ته دا ټابلیټ ورکو چې عمرونه د 2 نه تر 5 کلونو.
بله، د کورنۍ چلند څه ډول ده کله چې تاسو دا ټابلیټ دغه ماشومانو ته ورکوئ؟ آیا غوی راضی دی اخلی ماشومانو ته ورکوئ که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي دا واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومانو ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځایو کې تر اوسه هم لږ د سي خلکو سره اندېښنې ست دي چې دا کا واکسین ولې راضی، ولې موږ ته پلیل کیږي، ولې مجاني دی، ولې زمنګ کورو دروازو ته راوړل کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. زیاتې دي د سي پښتونې دوی سره پیدا کیږي هغه ځای کې د سي هغه البته د سي په محدود کچه داسې کورنۍ سته چې دوی سره دا پښتنې دي.
په دې وروستیو کې خو به کومه نوې واقعیه تاسو نه لرئ یا کومه پیښه د پولیو له وجې؟
منګه په دې وروستیو کې نږدې وختو کې نه لرو. په جولای میاشت کې جزا میاشت سره مصادف خوري، په هغه کې وروستۍ پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
په پولیو باندې. په 2010 کال کې تر دې دمه منګه شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي، دوه په هلمند کې، یوه په قندز کې، یوه وروستۍ پیښه چې پیښره یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس د غو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه دې ناروغي سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو ادون دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج د سي ناروغي د جبیانو علاج نه لري، نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت دي دایمي فلج سره مخ سو. خو بیا هم وزارت او دا پروگرام هڅه کوي چې د دوی سره څه حساب خواخوږي په برخه کې او څنور همکاري په برخه کې، حتی که امکان وي د دوی د ژوند د سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاري وي.
څه فکر کوي والی کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې زموږ کورنۍ سره وي، د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله، مخصوصا په دغه وروستیو وختونو کې چې د زموږ مجرم د پاکستان نه دلته راغله افغانستان ته. تاسو په جریان کې استئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخت پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلود، مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو دا اجازه نه ورکوله او هلته ډیر شدید تبلیغات و کمپاین په مقابل کې. هغه کورنۍ چې دی خواته راغله دوی سره هم همدغه فکر او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلود. یعنی هغه د سي فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ ته راځي او په د سیاسان او مفترضي حتمن د دې تر شا څنوري خبرې دي، څنور سیاسي ملحوظات به وي دا وي. اما موږ په تاګه ویلای شو چې د دې تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغورل
شي. نو دی لارې چې کېدلی سي واکسین ورته په پیسو سي؟
د باندې ډیر لګښت راځي واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي. دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په مخه مخصوصه درجه کې وساتل سي او هغه ماشوم ته په غلورو پرتو سیمو ته چمر انتقالیږي دې باندې ډیر لګښت راځي. دا کورنۍ د دې
مصارف نشي
پوره کولای. عامه پوهاوی وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني.
بله، دغه عامه پوهاوی زیاتره د چا لخوا باید وسی چې خبرې تاثیر نه کوي؟
منګه د عامه پوهاوی هغه کم میتودونه چې دي کم ساحه چې منګه مشخص کړی دي په دوه دوه برخو میشلې دي چې یو خو پیسې پغه لومړی کسان دي چې باید خو یې پوهاوی لوړ سي، فرزند د میندو او د ماشومانو. دا غزمنګه په افغاني کلچر کې لږ څه ستونزه ده چې مستقیما میندو سره په حساب خبرې وسی، هغه ته پیغام ورکړل سي، هغه عامه پوهاوی لوړ سي.
دا کار کم کیږي.
دا کم کیږي. او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غوی له طریقه نه منګه پیغام هغه لومړی اهداف کسانو ته ورورسو، لکه مثلا د میندو ته. دوته مثلا د ټولنې بانفوزه اشخاص، دینی علما، قومي مشران، او همدا رنګه ځوانان، پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان، د مکاتب معلمین او د پانتون استادان، دوی ډیر رول لري.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کی فرشتہ مرسل،
درانو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو پخپل سر پراته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې؟ که هو پایلې څه وي؟
سر کم گولی بھی میں پیدا کما بخوڑا درد پارا گوروپین گولی دی 400 میلی گرام گولی ما اٹھو تاوان گوروپین پیدا کر
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاکله څوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي
نن پام دی کله غیګو ملتیا موکړی قدر منو دنکو د سی برخي کارکونکو وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشي کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړي وي خو تاسو هم د دلیا او ریدلی وی چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرست تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم دې کسانو ته څه ډول سیستم دی راولړیږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
ملک ثواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف پېښي تر اوسه
ریس تکلیف چا ته پېښ کړی ده
او
سر رقم ته قصه وکړه
دا نه ماته پېښ کړی ده داس می پاج ز په خمه پاج ده
بیر خپل سر دوا وخړه
او
چی دی خوړل
ګولۍ
سر رقم ګولۍ
شنی په خپل سر می وخړې
نو په خپل سر دې څنګه وخړلې
شپه وا
څو دانې دی وخړې
دوه دانې
تکلیف خو می ده رستا ده صاحب مستا دغه پیمه خوګیګه ده چټکای
فشار مې جګېږي، شغل مې جګېږي، شکر تقریبا دوه درې کاله لا زیات کېږي دا دوا زه خورم او دا سر د سا په تکلیف یم. ده
څه رقم دوا خوري؟
داسې په سپین رنګ کې ده، داسې غټې ګولۍ دي، هغه سپین غوندې کاغذ ده کنه، او بل ځای وړې دي په هغه باندې سور نشان ده، څلور رقمه ګولۍ دي.
د ورځې څو وخته یې خوري؟
یوه ګیس خورم، ماښام خورم.
نن نرګوال ده، دومره ځای مې جوړ نسته چې ګوته پې کېدم. څه رقم ګولۍ به مې پیدا کړم بخوړه ده درد دپاره، او چې تور جړه مې بیا مې ستنې ولګولې شپږ میاشتې، یو لکه اتیا زره روپۍ مې ستنې ولګولې. څه رنګ وکړې؟ غریب سړي څه فکر سه؟ غریبانو شتور کې مې ګولۍ واخیستې، مې وخوړل، درد م کرا سه، یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا بده خوړل. ګوروپین ګولۍ د چار سو ملي ګرام ګولۍ ده، سره رنګ یې راغلې ده. دا ما ټول تاوان له ګوروپین نه پیدا کړ.
چا درته ویل دا دوا وخوره؟
هغه ما ته دا د درد ګولۍ به دا خبره کول شتور والا به راکول کنه، څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه و، بیا بیا وخوړل.
مالک اسلام، ما خپل داسې یو دوا اخیستې وه، دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو، تقریبا شپاړس اوولس زره روپۍ مې له جبه خرچ سولې. د هغه اطراف خلک دي، نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي، یا ځان درد ولري یا سر درد ولري، چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته اچي.
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي، نو د دوا د پاکټ نښې نښانی وي، بیا د دواخانې کس درمل ورکوي. نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي، که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ ګولو، ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه، دغه ګولۍ دي، دا د سر درد دي، ښه چې دا سر هم ډېر خوښ شي، مقصد یا د پښو د درد، ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي، ډبې باندې ګونډې لیکلي، دا جوړ پې لیکلی، ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په وو باندې ملا لیکلي، د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي، موږ په جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخوري. د غاښ د درد هم دغه سره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي، کپسول رنګه دي، ها هغه ګولۍ دي، رنګ یې تک شین رنګ یې. بل چاته مې ورکړې د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي، د ښې بولي مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک د غاښو ختموي، کاغذ یې بندې کپسول دي، رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ یې.
اجمل بیا څو کاله وړاندې د ملاریا د ناروغۍ پر وخت په خپل سر دوا خوړلې، هغه وایي چې بد اثرات لا تر اوسه پاتې دي.
مالته به داسې کار و چې اینه به نواخیستله، نتیجه به درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ، هغه ګولۍ ما پخپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې، زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو، چې دا خوله ټول مې پولې شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم، پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان ننوم مخبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ، پنځلس ورځې پس بیا ما یوه میاشت وخت راکو، بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما مندلی دی اوس هم، چې زه عادي چې وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
دا چې ولې ډېری کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر دوا خوري، تر ټولو لوی علت یې د دوی بې پروايي ده. خو د کابل اوسیدونکو نعیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیس هم خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي.
وضعیت یې سګړه خپل ته واشي، هغه یې جواز یې زیات کړ، تاثیر یې په وکړه، ټکو پاتره ده، که تاثیر یې په ونه کړه وایي دوا را باندې ونه لګېده. قیمت یې جګ ده، پیس یې جګ ده، مسخات چې چا وسونه سي هغه څه چاره وکړي، او چې چا سره یې هغه بیا پروانه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واشي، بس دوا واخلي.
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم دا چې په خپل سر دوا ورکول کېږي، د روغېدلو پر ځای عمر یې بشي. د کابل اوسیدونکي مریم د هغې مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته یې ورکوي. ورپسې د علومو اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم په همدې اکله اورو.
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني، او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي، یو کوچنی دوه دانې په یو ور، یعنی بینونه دینه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده. وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و، چې عادي سردرد به هم زوی درلوده، ده په ټابلیټ نه شوی خوړلی، ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و. نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي، ځینې نارینه دا کارونه کوي، مثلا پلرونه دا کار کوي، ګټه خو هېڅ نه رسېږي، زیان به هم ورسوي. بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي، دوی وایي موږ مثلا تجربه لرم د دغه مرض لپاره دا دوا ده. تجربه کېدای شي چې ډېر رول ولري، مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپېژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره.
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کومو وختونو کې ورته ورکړي، نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي، هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته، همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده هغه ده چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیار څخه اخیستل کیږي دې ته موږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ په خپل سر یې اخلو یا موږ دوا بې وخت یې خورو، موږ ته سار او بخم چویس کیږي، موږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا موږ د دوا وخت یا کمو یا زیاتو، مثلا 15 لپاره موږ ته ویل شوي اوسیږي، موږ یا درې خورو یا شپه خورو، او یا هم موږ د بل کس دوا خورو. دې ته موږ ویل شو دا دوا معقوله استفاده دی، او دا کیږي چې ډېر خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نه ښه کیږي، ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کیږي، بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که موږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو هماغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دغه دغه په مقابل کې مقاوم شي، وضعیت مخرو زمونږ په بل غړ باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه ورس هم د مصرف کولای شي. حتی ډیر وقیر در شوی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې دیو موشم دوا بل ته په خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د خزه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومی چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم ته سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مارس کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې وي. نو که کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغېزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا د نورې دوا په بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې ښکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پیږو؟ دا څه رقم خبره ده؟
کوم وخت چې دوا وجود ته دننه کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. پوینه کې امغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چې درد دی هغه د امغه لاسي لپاره تسکین کړي. خدای مونږ غنې پیو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري، کنه دا تنه مغز ته نه دا مکمل وجود ته ورځي. امغه لاسي لپاره سر درد خشي، خدای مونږ غنې پیو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل لپاره کوي، دا ډېر خطرناک واقعب لري، ځکه مونږ نه پیو، مونږ فقط امغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي که دوا خورم امغه لاسي لپاره بل لاس خکېږي، خو مونږ دا باندې پیو چې دا وینه ته ورځي، دا ځګر ته ورځي، تکتکیږي، بیا ورزی اغغړی ته، نو دا ډېر خراب اغیز په بل اعضاء باندې لري.
که څنګه ستاسو ویل چې یاره د وزن ته یو دوز لري مشخص،
بله بله، یعنی
د دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانی ته ځي اقتصادي ضعیفې او ته غواړي ست نیمه نسخه دوا ورکا، یا کله بی پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څه خبره ده؟
کوم چې موږ دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه خوړل شي، دا په دې معنی ده چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم بده منفي تاثیرات کم وسیږي او هم دغه مریض تداوی ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو یا اندازه نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې مونږه میکروب سره مبارزه کوو، کوم چې هغه ضعیفېږي چې باید مړ شي، مغرضه کې مونږ یې پریږدو. په همدغه وخت کې میکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کړي مغه دوا سره، او که مونږ بل ځل بیا هم په دغه مریض یخته کیږو او هغه دوا خورو، د هر کس مونږ تاثیر نه کوي، مونږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې مونږ باید دوا هم دوز او هم وخت ډیر په پام کې وساتو، چې هیڅ کله مونږ دوا مونږ قضا نه شي، او هیڅ کله هم دوا زیات نه خورو او کم نه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده در رسولی شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
ختلم درت میوان قتل وا میں بخا درت ختلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا چپے کے دل مادر تو